در 30 دقیقه پیش رو در برنامه خبری با شماست. خوش آمدین شما.
ډیر زیات مننه جاوید نعیمی. قدرمن دوستانو، لکه څنګه چې ښاغلی نعیمی وویل، په نیم ساعت وروسته یعنی 1:30 وروسته به موږ په مایکروفون ستاسو خبرونه کې تاسو ته راځو. تاسو ته به د اسدی رډیو مایکروفون سپارو. موضوع مو دا ده چې د سولې لپاره روانې هلې ځلې څومره دی تاسو په فکر باندې ګټورې تمامېدای شي او څومره په سوله تمامېدلی شي. خو اوس خبري برخه راخلو. پایل خبرونه کو د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه ل اجمل تورمان نور.
دفاع وزارت په کابل او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما په کونړ کې پرونی ځانوژونکو عملی غندلی دي. افغان حکومت وایي د سولې او پخلاینې د بریا لپاره ټینګه اراده لري، او د پاکستان پوځ وایي په قبایلي سیمه کې د سختدریز وسلوالو پر ضد مکنی او هوایي برید کړی چې په نتیجه کې 24 وسلوال وژل شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. دفاع وزارت په کابل او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما په کونړ کې پرونی ځانوژونکو عمله وغندله. پرون په کابل کې دفاع وزارت ته نږدې ځانوژونکو برید 12 کسان ووژل او اته نور ټپیان شول. دفاع وزارت وایي په وژل شویو کې د ملي اردو 2 سرتیري شامل دي. دغه وزارت په اعلامیه کې دا حمله غندلې او د وسلوالو مخالفانو د کمزورۍ نښې بللې ده. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. تر دې حملې 2 ساعته مخکې په کونړ کې ځانوژونکو برید وشو چې 11 ملکیانې ووژل او تر 150 زیات نورې ټپیان کړل. یونما د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په یوه اعلامیه کې په کونړ کې دغه حمله غندلې او ویلې دي د ملکیانو په ساحو کې چاودنې له نړیوالو بشري قوانینو څرګنده سرغړونه ده. افغان حکومت وایي د سولې او پخلاینې د بریا لپاره ټینګه اراده لري. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې روانه اونۍ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. د ولسمشر مرستیال ویان ظفر هاشمي ازادي راډیو ته وویل د سولې او پخلاینې د هڅو لپاره افغان حکومت کلک هوډ لري.
نیت مونیک
اراده مو مستحکم است. دوی نیت مونیک هوډ مکلک او درید مشخص دی. د غونډې څرنګوالی هغه وخت ټاکل کیږي چې دا غونډه پیل شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو تر اوسه 4 واري په خپلو کې د سولې د لارې پر نقشه خبرې کړې دي. د سولې عالي شورا هیله څرګنده کړې چې اخانی شبکه او وسلوال طالبان به په مخامخ خبرو کې برخه واخلي. تیر کال د سولې مخامخ خبرې وروسته له حق وزن دی چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور شو. دا په داسې حال کې چې پرون په کابل او کونړ کې ځانمرګو بریدونو شاوخوا 25 کسان ووژل. د هلمند پوځي چارواکي وایي د مرکز لخکرګه کجکی سړک د تصفیه لپاره د لارې په اوږدو کې ګڼ افغان پوځیان ځای پر ځای شوي دي. د 515 بوس زون قومندان پاسوال اسمت الله دولتي ازادي راډیو ته وویل دغه افغان ځواکونه به تصفیه عملیات کوي او د دولت ضد وسلوال مرکزونه به لمنځه وړي.
سالار بم ساتي د شاوخوا کلیو باندې او هر وند سیمه دا هم تر شاو تراش کوي. دشمن لمز وړي د دې پټن ځایونه د دې هغه ځایونه چې دوی خوساز مینونو شیان جوړي او په سرکو په عام لارو د غزایو کې شخي هغه لمز وړي. تر کجکی او زنداورو په شمال کې د غزایونه امنیت خوندي ساتي.
په وروستیو کې د هلمند په شمالي ولسوالیو کې جګړې زیاتې شوې چې ولسي خلکو ته هم زیانونه اړولي دي. وخت نا وخته دولت زر وسلوال د لښکرګاه کجکی لارې ته راوځي او ځینې کسان په دې شک چې له دولت سره کار کوي له ځانونو سره بیایي. د میدان وردګ ولایت قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو پرون ماښام په یوه غونډه کې غوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې باید پرمختیایي کارونه پیل شي. دغه غونډه د ولایت په مقام کې جوړه شوې وه. د والي ویان توریالي همت ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د سولې او پرمختیا په چارو کې د ولسی خلکو پر رول هم ټینګار وشو.
په دې غونډه کې ټولو په یو غږ همدا خبره کوله چې قومونه باید په اتحاد او اتفاق وسیږي. غږ شو ارداو چې زموږ ولایت باید پرمختللی، زموږ ولایت کې باید سوله وي، امنیت وي او ولسونه هم باید په دې برخه کې خپل هڅه او خپل کار وکړي.
دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د میدان وردګ په ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د حضور پراخېدو اندېښنې پارولې دي. او دا هم څو بهرني خبرونه ده. پاکستان پوځوي په قبایلي سیمه کې د سختدریزو وسلوالو پر ضد ځمکنی او هوایي برید کړی چې په نتیجه کې 34 وسلوال وژل شوي دي. په پرونی عملیاتو کې چې په شمالي وزیرستان کې شوي لږ تر لږه 4 پاکستانی سرتیري هم وژل شوي دي. شمالي وزیرستان د پاکستاني طالبانو مهم مرکز ګڼل کیږي. د حملې په داسې حال کې چې 4 ورځې مخکې د پاکستان لوی دریسیز راحل شریف خپل پوځیانو ته امر وکړ چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو وروستی پړاو پیل کړي. د پاکستان پوځي عملو کې چې په د تخیل سیمه کې شوي لږ تر لږه 15 مشکوک سختدریزي وسلوال وژل شوي دي. په اوس په ویلا مې کې ویل چې ځمکنیو قواوې په دې قبایلي سیمه کې 19 وسلوال وژل دي. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د 2014 میلادي کال په جون میاشت کې پوځي عملیات پیل کړي وو چې وایي په نتیجه کې تر اوسه څه باندې 3.5 زیات وسلوال وژل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د اصلاح غوښتونکو متحدانو تر محافظه کارانو کاندیدانو زیات رایې ګټلې دي. ښاغلی روحانی د پارلمان او خبرګانو شورا د وروستیو انتخاباتو د تازه نتیجو پر اساس دا خبره وکړه. لومړی نتایج ښیي چې توندلارو د پارلمان د 290 څوکیو اکثریت نه دی ګټلی او خبرګانو شورا کې هم دوی لږه بریا ترلاسه کړې ده. دغه شورا د ایران د لوی مذهبي مشر د ټاکلو صلاحیت لري. وروستۍ پایلې ښیي چې روحانی او د هغه متحد پخوانی ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی په تهران کې د خبرګانو شورا لپاره اکثریت رای ګټلې دي. د ایران پلازمینه تهران په دې شورا کې 14 غړي ولري. د هغو نتایجو لمخې چې د کورنیو چارو وزارت پاره کړي، رفسنجانی اول او روحانی دوهم راخلي دي. د انتخابات د وزارت لخوا تر سره شول. د لومړنیو نتایجو تر خپرېدو وروسته روحانی په یو اعلامیه کې وویل چې د حکومت به له هر هغه چا سره همکاري وکړي چې د رایو په نتیجه کې ټاکل کیږي. ایران کې د انتخابات د جمعې په ورځ وشول. او وروستۍ خبر دا چې د ترکیې د هغه نلډي کې د جوړېدو چارې پیل کړې چې د عراق د کردستان له کورواکي سیمې او متل د مدیترانې ساحل ته لېږدوي. د ترکیې د انرژي وزارت پرون وویل چې د اومتل جریان 11 ورځې مخکې د لنډمهالو امنیتي اقداماتو له کبله ودرول شو. وزارت ویلي چې د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی جنګیالیو د ترکیې کی په جنوب ختیځ ولایت شرناخ کې چې د عراق پر پوله پروت دی د پنځشنبه په ورځ پر دغه نلی کې حمله وکړه. د کردستان محلي حکومت ویل دا نشي تاییدولی چې دا حمله دی پیکی کې کړی وي. دغه نلی کې چې په وروستیو میاشتو کې پر لپسې حمله قرباني کیږي د عراق د کردستان له کورواکي سیمې او د کرکوک د تیلو له لاندمنو ساحونه د ورځې شپږ لکه بیلره او متل د صادراتو لپاره جیهان بندر ته لیږدوي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان کورنی او بهرنی خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري خبرونه مو اوریدل. اجمل تورمان درته وړاندې کړل. د دې خبرونو لپاره زموږ ویبپاڼه هم کتلی شئ، ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. افغان حکومت وایي له تروریستي بریدونو سره سره به د سولې هڅې په عادي ډول په مخ روانې. دوی دا څرګندونې وروسته راکوي چې پرون په کابل او کونړ ولایتونو کې ځان وژونکو بریدونو په لسګونو کسانو ته مرګ شوبله واړوله. په دې موضوع په ریپورت سربیره مولدې خبره وو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په هیواد کې د داعش کواخ ورځ تر بلې جدي کیږي. په یو بل ریپورت کې به واوري چې امریکایي ځواکونو د ننګرهار په هوایي ډګر کې افغان لوري ته څلور جنگي الوتکې سپارلې دي. د سرپل ولایت د وروستیو انعامنیو تر شا د سیمه ایزو پولیسو لاس دی. دا خبرې د سرپل ولایت د ولایتي شورا غړي او عام خلک یې په اړه یې ریپورت لرو. که وخت وو ځینې نور ریپورټونه هم درته اورو. دا به مو واوري چې په سوریه کې ټینګ شوی اوربند څومره عملي شوی دی او د سولې د خبرو بیا فایل ته په دغه هیواد کې څومره هیله مندي پیدا کړي. د خبرونې له دوهم نیم ساعت وروسته مایکروفون ستاسو خبرونه لرو چې په کې بل تاسو واورو چې تاسو د سولې روانې هڅو ته څومره هیله منې او څومره په دې باور یې چې روانې هلې ځلې چې د سولې په برخه کې یې دا به په افغانستان کې د ښکېلو نورو ترمنځ د سولې او اوربند په ټینګښت تمام شي. افغان حکومت ویلی تروریستي بریدونو سره سره به د سولې هڅې په عادي ډول مخته روان وي، خو حکومت ټینګار کوي چې د سولې خبرې به له هغو وسلوالو ډلو سره نه کوي چې لاسونه یې د بېګناه انسانانو په وینو سره وي. د سیاسي چارو کارپوهان بیا په افغانستان کې وروستۍ حملې د استخباراتي سازمانونو کار بولي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې روانه اونۍ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د سولې د مخامخ خبرو لپاره هڅې ګړندۍ شوي، ورسره دولت ضد وسلوالو خپل بریدونه زیات کړي دي. پرون په کونړ او کابل کې دوه ځانمرګو بریدونو شاوخوا 15 کسان وژل چې دولتي چارواکي ډیری قربانیان ملکیان بولي. د ولسمشر د ویان مرستیال ازادي راډیو ته ویل چې له دغو حملو سره سره به د سولې او پخلاینې هڅې دوام وکړي، خو ظفر هاشمي وویل له هغو ډلو سره به د سولې خبرې نه کیږي چې ملکیان په نشه کوي.
ما بخاطر آوردن
د بایزته او دوامدار سول روستلو لپاره به از مونږ منه پر ځای وی د وسلوالو ډلو د حملو او د ملکانو د وژنې په باب مونږ خپل دریض مشخص کړی. هغه ډلې چې غواړي زمونږ خلک پنه کړی، بے ګناه خلک وژني او تروریستي حمله کوي، مونږ ورسره سول نه کوو. خو هغه ډلې چې له تاریخوالي لاس واخلي او د اساسي قانون په چوکاټ کې را سره مذاکراتو تکینی، مونږ ورسره خبرې کوو.
د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو لخوا په وروستیو کې د سولې او پخلاینې هڅې بیا ګړندۍ سوي دي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو تر اوسه په اسلام آباد او کابل کې د سولې د لارې پر نقشه څلور غونډې کړې دي. په عین حال کې په وروستیو کې دولت ضد وسلوالو په پلازمینه او ولایتونو کې خپل بریدونه زیات کړي چې مرګ ژوبلې هم اړولې ده. د سیاسي چارو کارپو اسدالله ولولجی پرون ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې وروستي بریدونه شاید د ځینو استخباراتي کړیو کار وي.
خی هغه استخباراتي دستګا به دغه بریدونه کوي چې په افغانستان کې د سولې مخالفه ده، یا به هم وسلوال طالبان دا کارونه د دې لپاره کوي چې ځانونه غښتلي وښيي. د جنگ او سولې په تاریخ کې دا څرګنده شوې، هغه استخباراتي دستګا چې نه غواړي دا پروسه بریالۍ یا پیل شي، دا ډول کارونه کوي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت په وروستیو کې له پاکستان غوښتي چې د وسلوالو طالبانو لس استازي د سولې مخامخ خبرو ته حاضر کړي، افغان حکومت ټینګار کوي چې د دې هڅو مشري د افغانانو په لاس کې ده. خو اسلام آباد ویلي چې دوی ټولو دولت ضد ډلو ته د سولې بلنه ورکړې ده. که څه هم د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ په تیرو څلورو جوړو سویو غونډو کې د دولت ضد وسلوالو کوم استازي برخه نه درلوده، خو ویل سوي چې شایي د سولې مخامخ خبرې روانه اونۍ وسي. تر دې مخکې د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر خبرداری ورکړی و چې دولت ضد وسلوال د سولې خبرو ته شایي زیات وخت ونه لري، او که دوی د سولې له خبرو انکار کوي نو د څلور اړخیزه ډلې له درویو هیوادونو، پاکستان، چین او امریکا څخه به غوښتنه وسي چې د دوی په وړاندې پوځي اقدام وکړي. د سولې عالي شورا تمه شولې چې د وسلوالو طالبانو او حقاني شبکې استازي به په مخامخ خبرو کې برخه واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په هیواد کې د داعش ګواښ ورځ تر بلې جدي کیږي. د دې شورا چارواکي د داعش جنګیالیو له فعالیت اندېښمن دي، خو افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې داعش په ګډون ټولې وسلوالې ډلې وځپي. یوسف خان زدرانی په اړه رپورټ لري.
افغان حکومت کلی وی خپل وسلوالو طالبانو سره د سولې د پیلیدو او لدې لارې د تاوتریخوالي د کمیدو په لټه کې دی. بل لورته د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د بلې ډلې یانې داعش پراخېدو اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د داعش موجودیت او فعالیت د دغه هیواد د امنیت لپاره جدي ګواښ دی. د هغه په باور دا ډله په افغانستان کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده، او افغان حکومت په دې اړه اندېښنې لري. داعش هغه ډله ده چې د هیڅ کوم هیواد ملي حاکمیت او په همدې ډول هیڅ کوم ملت په رسمیت نه پیژني. په دې کې شک نشته چې دا یو ګواښ دی چې موږ ترې اندېښنه لرو، او په دې کې هم شک نشته چې په افغانستان او سیمه کې تروریستي ډلې پیاوړي کیږي. ویل کیږي چې داعش جنګیالي په ننګرهار، اورزګان، زابل او هلمند ولایتونو کې فعالیت لري، او په دې وروستیو کې بیا داسې راپورونه خپاره شوي چې په غور، غزنی او پکتیکا ولایتونو کې هم د دې ډلې ځینې تحرکات تر سترګو شوي دي. د غور ولایت سیمه ای چارواکي وای د دې ترڅنګ چې د دغه ولایت د تولک پولیسوالۍ کې لڅو کلونو رئیس وسلوالو طالبانو فعالیت درلود، اوس داعش ډلې هم په دې ولسوالۍ کې د خلکو په جلبولو پیل کړی دی. د غور د ولایتي شورا غړی عبدالبصیر قادری په دې باور دی چې راتلونکی پسرلی به د دغه ولایت په ځینو سیمو کې خطرناک وي.
ټول امنیتي او استخباراتي بنسټونه په جریان کې دي چې د ملا جلیل په نوم کس چې پخوا طالب قمندان و، اوس یې د داعش ډلې سره بیعت کړی او د ملا مودود او ملا محمد سره یې ناسته پاسته درلوده او اوس جلب او جذب کوي.
په همدې حال کې د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال وایي چې داعش ډله د دغه ولایت په ځینو سیمو کې د نفوذ د پراخېدو او د خلکو د جلبولو په لټه کې ده، خو هغه وایي چې افغان ځواکونو ډېر کنټرول اخیستی او هڅه کېږي چې ځای پر ځای دا ډله وځپي.
جلب جذب په ځینو منطقو کې شروع کړی ده او همدارنګ خو پروسه هغه چې وایي تیزه نه ده روان او نه شي کولای انشاءالله دې پیرې امنیتي ځواکونه البته په جریان کې دي.
د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بختیار همت زدران چې په خایل ولایت د داعش ډلې د بیرغ د پورته کېدو خبرونه خپاره شوي وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې په دغه ولایت کې د داعش په اړه راپورونه یوازې د دښمن تبلیغات وو. دا په داسې حال کې ده چې په بېلابېلو ولایتونو کې د داعش تر نامه لاندې د جنګیالیو فعالیتونو په دې وروستیو کې د ډېرو سیمو د خلکو اندېښنې راپارولې دي. خلک وایي چې حکومت باید له پیله جدي عملیات او اقدامات وکړي او مخکې له دې چې دا ډله د نفوذ په پیدا کولو بریالی شي له منځه یوسي.
امریکایي ځواکونو د ننګرهار په هوایي ډګر کې افغان هوایي ځواک ته څلور جنگي الوتکې وسپارلې. په دې اړه به نور معلومات له سیمې د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري په رپورټ کې واورو.
امریکایي ځواکونو د ننګرهار په هوایي ډګر کې څلور جنگي الوتکې افغان هوایي ځواکونو ته د شمې پورز وسپارلې. د دې الوتکو د سپارلو په مراسمو کې د افغانستان د هوایي ځواکونو قومندان بریډ جنرال سلیمان شاه وویل په دې مرستو کې دوه سرخي او دوه جیټ ته ورته الوتکې شامل دي.
دغه اوس پیل چې دغه څلور تیارې چې راغلي دي، دغه دوه تیارې چې تاسو ویلی دلته، دغه نوې جی تیارې راغلي دي څلور بالا چې پیلن دوه بالا په جلال آباد کې دي. دا ای 29 په نامه یږي چې هم بمبار تیارې دي، بم اخلي، هم راکټونه اخلي، هم توپونه لري. او دوه بالا چې نور راغلي دي ایم ډي 503 په نامه یږي چې هغه یوازې توپدار دي، توپونه اخلي.
بلخوا په ختیځ کې د 201 سیلاب کل اردو قومندان تورن جنرال محمد زمان وزیری وویل د عملیاتو پر مهال هوایی ځواک ته ډیر اړتیا لیدل کې ده او دغه الوتکې چې اوس افغانستان سره مرسته شوې ډیرې ګټورې دي.
موږ ته خصوصا دغه ماډل تیارې چې اوس راغلي دي ځمکني قوتونو د حمایې لپاره ډېرې موثرې تیارې دي، لکه معاون صاحب چې ویلي هم رهبري راکټونه لري، هم بم انتقالوی شي، هم توپ لري. یعنی موږ ښه استفاده ځینې موثره استفاده.
نوموړی وایي دغو جنګي الوتکو لپاره افغان پیلوټان هم روزل شوي. یو تن افغان پیلوټ همین زرین وایي هغه زده کړې چې دوی ته په امریکا کې د 13 میاشتو په موده کې ورکړل شوي اوس کولای شي چې د اړتیا پر مهال د دې الوتکو څخه مثبته ګټه واخلي.
مسلکي برخه کې په ایالات متحده امریکا کې خپل ټول زده کړې کړې دي او مختلفو تیارو کې اخر ځل لپاره یې کنډل ورلړ او دا تیارې د افغانستان د لپاره ډېرې مسایلې دي، خصوصا د سپورتي جنګونو لپاره چې خپل زمینی قوتونه حمایه کو ډېر زیات موثر دي. نو انشاءالله الرحمن دا وایي پوځ دا ډاډ ورکوي چې په هر ځای کې به خپلو زمینی کتابو سره زموږ همکاري.
د افغانستان د هوایي ځواک مسولین وایي دوی اوس مهال له سلو څخه زیات جنگي او ترانسپورتي الوتکې لري. د دوی په وینا له افغان ځواکونو سره د امریکا د مرستو په دوام به په روانه میاشت کې څلور نورې الوتکې هم دوی ته ورکړل شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د اداري فساد پر ضد مبارزې اداره وایي په مشروط ډول په عدلي او قضایي ارګانونو کې له تغییراتو هرکلی کوي. د دې ادارې چارواکي وایي د حکومت مشرتابه باید له خپلو ژمنو سره سم په دولتي مقرریو کې د وړتیا او پوهې اصل په پام کې ونیسي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تازه یوې معتبرې حکومتي سرچینې له رسنیو سره په خبرو کې د افغانستان په عدلي او قضایي ادارو کې د پراخو بدلونونو او اصلاحاتو خبره کړې. په ورته وخت کې سیاسي کارپوهان هم په عدلي او قضایي ادارو کې اصلاحات ضروري بولي، خو د اصلاحاتو په پلمه باید څوکۍ ونه ویشل شي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې اورو.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالی اداره په عدلي او قضایي ارګانونو کې په اصلاحاتو او فساد سره پر مبارزې ټینګار کوي. د اداري فساد پر ضد د مبارزې ادارې سرپرست غلام حسین فخری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د وړتیا او پوهې د اصل په پام کې نیولو سره په عدلي او قضایي ارګانونو کې له تغییراتو ملاتړ کوي.
په هغه صورت کې چې په راتلونکو مقررو کې د شایسته سالاري اصل په پام کې ونیول سي او دولتي تغییرات او اصلاحات د اداري فساد پر ضد د مبارزې په هدف وسي، موږ ترې ملاتړ کوو. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې مسأله په مقررو او تعیناتو کې د شایسته سالاري د اصل په پام کې نیولو سربیره په هیواد کې د یو سلسله تحولاتو، اصلاحاتو، بدلونونو او د اقتصادي، سیاسي او ټولنیز پرمختګ لامل هم کیدای سي.
دا څرګندونې له هغې وروسته کیږي چې یوې باوري سرچینې ځینو رسنیو ته ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به خلک په عدلي او قضایي ادارو کې د بنسټیزو بدلونونو شاهدان وي. دا سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي چې دا اصلاحات د سترې محکمې په شمول ټول عدلي او قضایي سیستم تر پوښښ لاندې راولي چې پر اساس به یې په مرکز او ولایتونو کې پراخ تغییرات رامنځته شي. سرچینې زیاته کړې چې د ولایتونو په کچه د محاکمو مسؤلین بدلیږي او دا ځکه چې په دې سیستم کې فساد دومره جدي شوی چې د تشکیل له بدلون پرته اصلاحات ناممکن دي. له سزا د مجرمینو معافیت، قضایاو ته د رسیدنې لپاره له خلکو د رشوت غوښتل، په عدلي او قضایي ارګانونو کې د غیر مسلکي او هغو کسانو ګمارنه چې بېلابېلو ډلو ټپلو سره ارتباط لري او د عدلي او قضایي ارګانونو ترمنځ نه همغږي، په افغانستان کې د عدلي او قضایي سیستم لوی ستونزې ګڼل کیږي. په عدلي او قضایي سیستم کې د اصلاحاتو راوستو موضوع داسې وخت ګرمیږي چې تیرونۍ ولسمشر اشرف غنی لوی څارنوالۍ ته فرید حمیدي د سرپرست په حیث ورمعرفي کړ. فرید حمیدي له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کمیشنر په توګه دنده اجرا کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د حکومت په بېلابېلو بنسټونو کې تغییرات د حکومت له مهمو لومړیتوبونو څخه یاد کړي وو. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان هم په عدلي او قضایي ارګانونو کې پر جدي او فوري اصلاحاتو تاکید کوي. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اصلاحات باید د حکومت د دواړو رهبرانو ترمنځ د واک د ویش پر بنسټ ونه شي.
عدلی او قضایی ارگانونو که اصلاحات و ده خورا جدی ضرورت ده او دیر وقت باید ده اصلاحات را غلی و سرال ده چمنا وقت ده، مگر که ده اصلاحات رازی ده دیر مفید او دیر ضروری ده. مگر تشویش چمنگ لرو اغا ده ده چه دغ اصلاحات و تپرده لانده بیا ده دغ دو دمنگ لیدران و ترمنج ده دغ پستون و تقسیمات و نسی.
لدې وړاندې د افغانستان د شفافیت د څار ادارې هم ویلي چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې پراخ فساد خلګاړ کړي چې خپلې ډېرې قضیې د وسلوالو طالبانو په محکمو کې حل کړي. افغان څېړونکي وایي چې د فساد د ریښو د ختمولو لپاره باید په عدلي او قضایي ارګانونو کې مسلکي او پاک کسان استخدام او د پولیسو او څېړونکو ادارو د پیاوړتیا لپاره باید ډېر څه ترسره شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په خوست کې امنیتي چارواکي د غلطه د شتو ستونزو سربېره د خپلو لاستراوړو خبره کوي. دوی وایي چې یو شمېر جنایتکاران یې د وسلو او پوځي تجهیزاتو سره نیولې دي. نجیب الله لوخیل ته بغوک شو نور بلده واورو.
د شنبې ورځ ناوخته خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت د رسنۍ خبریالانو ته وویل چې پولیسو په څو جلا جلا قضیو کې دوه کسان د قتول طریقې یا لارښوکونې، درې کسان د موټر تښتونې او درې نور کسان د نشه یي توکو د کاروبار په تور نیولې دي. امنیه قمندان وویل چې نیول شوي ټول کسان وسلوال ول او دوی سره وسلې او نور پوځي تجهیزات هم نیول شوي دي.
هغه یو تعداد قتول طریقان چې مصالحې غلای به کولې، خلک به لوټول، د سراسري نیولې دي او نور غلا چې موټرسیکل او موټر غلا کولې هم د پولیسو لاس ته ورغلې دي. په مجموع کې د چار سره درې کسه مزنین دي د مصالحو په تو طریقې او غلاو په تور چې درې میله سلاده د پتورن دوه نفره نیولې دي. همداشان د موټرسیکلو او د نورو وسایطو د غلا په تور هم موږ درې کسان نیولې دي.
خوست امنیه قماندان ویل چی د مخدراتو کو پرزید پولیسو ایوا اندازه چرس د شمل دومنده ترزه یو او پناده شاکوټ ول سره کینی وری همدارنګ د یادې درې منسوبینو درې کسان د نشې تو کو د قاچاق پتور او له دوی نه یو مل راکټ انداز یو مل کلاشنکوف لاس کړی لاس بمونه ایوا تفنګچا او یو اندازه د راکټ مرمۍ او نور جګړې استو کی هم پلاس ورغلی دی
زړور پولیسو و هلقی بشکې مینونه کمن د خلکو د وژلو په خاطر په مختلف څوک زیب ځای کړی وو خونسا کړی دي او په حدود تقریبا اوله سره کې ماینونه چې مختلف څوک زیب ځای وو چې د خونسا وړ نه وو په هغه ساحه کې انتظار ورته ورکړی دی
د خوست یو اوسیدونکو څخه چې وسلوالو غوښتل موټر سایکل د وسلې په زور بوزي د پولیسو پر وخت اقدام څخه مننه وکړه وی ویل چې پولیس ډېر ژر د مرستې ته ور ورسېدل یاد دیوی د خوست پولیس داس مهال خپل یو شمېر لاسته راوړنې رسنوي سره شریکوي چې د خلکو په وینا په دې وروستیو کې په خوست کې وسلوال غلاوې موټر تختونی او د نورو جنایي پیښو واقعات لږ شوي دي
که په خوست کې پولیس د خپلو بریاو خبرې کوي نو په سرپل ولایت کې بیا خلک د سیمه ایزو پولیسو لاس په هغه نامنیو کې شریک ګڼي چې دا ولایت یې نام نه کړی د سرپل ولایتي شورا غړي عوام خلک وایي چې د دې ولایت د وروستیو نامنیو تر شا د سیمه ایزو پولیسو لاس دی دا چې څنګه د مجیب الرحمن حبیبزی پر استول رپورټ کې اورو
د سرپل ولایت اوسیدونکي د دې ولایت د نامنیو د زیاتوالي تر شا د سیمه ییزو پولیسو د لاس درلودلو څخه خبر ورکوي د سرپل ولایتي شورا غړي او د دې ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې سیمه ییز پولیس ورسره د شته وسلو څخه ناوړه ګټه پورته کوي او د طالب وسلوالو سره د نامنیو د زیاتوالي په برخه کې مرسته کوي د سرپل ولایتي شورا غړي وایي چې د کوهستاناتو ولسوالۍ د سقوط په برخه کې هم له طالب وسلوالو سره سیمه ییزو پولیسو مرسته کړې وه خو لا هم دولت نه دی توانېدلی چې د یوه کار را پدې خوا د ولسوالۍ د وسلو والو له وجوده تصفیه کړي د سرپل ولایتي شورا غړی اسد الله خرم یې پاړه وایي د کوهستانات ولسوالۍ د سقوط په برخه کې سیمه ییزو پولیسو له وسلوالو سره مرسته کړې وه چې لا هم دولت نه دی توانېدلی د ولسوالۍ د وکال په ترڅ کې بیرته ونیسي په عین وخت کې بیا د سرپل ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې د دولت مخالفو وسلوالو تر څنګ سیمه ییز پولیس هم له خپل قدرت څخه ناوړه ګټه پورته کوي او په زور سره له خلکو شراو زکات ټولوي دوی وایي چې سیمه ییز پولیس کله د دولت په جامه کې او کله هم د طالب وسلوالو په جامه کې خلک زوروي او د اوږدو لارو پر سر موټر دروي او په غلا لاس پورې کوي حشمت الله د بلخ ولسوالۍ اوسیدونکی دی هغه یې پاړه وایي
دولت انقدر اراده و توان نظیر نداره کې جلوي
دولت دا وړتیا او اراده نه لري تر څو وکولی شي چې د طالب په نامه او یا هم د محلي پولیسو په نامه له چا سره چې وسله ده او خلک زوروي د هغوی مخه ونیسي
افراد کسایي هستند کې
په عین وخت کې بیا د سرپل والي ظاهر وحدت په دې برخه کې موجوده ستونزې منې خو وایي دوی پاڅه کوي تر څو ډېر ژر یې مخنیوی وکړي او د سیمه ییزو پولیسو په وړاندې اصلاحي پروګرام تطبیق کړي هغه وویل که داسې شواهد او مدرک لاسته راوړي چې دا ځواکونه له مخالف وسلوالو سره مرسته کوي په وړاندې به یې قانوني اقدامات ترسره کړي ښاغلي وحدت یې پاړه وویل دقیقا که ثابت شي چې سیمه ییز ځواکونه په ځینو مواردو کې له مخالفینو سره مرسته کوي موږ به یې په وړاندې قانوني اقدامات ترسره کړو دا په داسې حال کې ده چې هم مهاله د بلخ سمنګان او جوزجان ولایت اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې د سیمه ییزو پولیسو له ناسم چلند څخه سر ټکوي مجیب الرحمن حبیب زای ازلی رادیو مزار شریف
او اوس هم د سیمه او نړۍ په ریپورټونو کې سوریې ته ځو په سوریه کې له وړو سرغړاویو سربیره په نسبي توګه دغلته شوی اوربند ټینګ شوی دی دا چې دا اوربند به د سولې د خبرو د بیا پایل لپاره څه لاسته راوړنې ولري په دې اړه صالح محمد صالح د نړیوالو خبري اژانسونو په استناد نور تفصیل دراوړي
ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د څاري وی ادارې د شنبه په نیمه شپه د اوربند لټینګېدو وروسته د سوریې په لویدیځ کې د نشوتو راپور ورکړی دی تر دې یو ورځ مخکې پلازمینه دمشق ته نږدې او په شمالي ښار حلب کې د یاغیانو پر سنگرونو بمباري شوی دی د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په لندن کې دی وایي تر څو کلونو وروسته د اول وار لپاره پرون دمشق او شاوخوا سیمې کراري وي د دغه سازمان رئیس رامی عبدالرحمن وویل په لازقیه کې هم کراري وه او هم میم هوایی اډه کې هم د الوتکو فعالیت نه لیدل کېدی روسي الوتکې چې د سوریې د رژیم په ملاتړ په دغه هیواد کې عملیات کوي په دې هوایي اډه کې ډیره دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې وویل چې د اوربند تر ټینګېدو یو ورځ مخکې په لازقیق کې د شدید جګړې له کبله د سوریې د رژیم 40 پوځیان دغه راز 13 یاغیان وژل سوي دي. په همدې حال کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دیمستورو وویل د اوربند له ټینګېدو څو دقیقې وروسته په دمشق او درعا کې د ځینو پیښو راپور ورکول سوی، خو دغه ښارونه وروسته بیرته آرام سول. هغه په جنیوا کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې وکړې.
له جنګه لاس اخیستل د سولې تړون یا هم اوږدو مذاکراتو ته اړتیا نه لري. دغه ډول خبرې ګام په ګام په هغو صورت کې کیدلی شي چې یو اوربند نافذ وي او ټول جګړه ودروي، ښکې لوري د یو بل ساحې ته داخل نه شي. تر اوسه دواړه لوري د یو بل قلمرو ته نه دي داخل شوي.
د سوری د اوربند موافقه د روسیې او د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب ایجاد شوه. دواړه هیوادونه به په لازقیه، واشنگتن، مسکو، عمان او جنیوا کې د خپلو مرکزونو په مرسته دغه اوربند څاري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوری د اوربند موافقه تر نافذېدو څو ساعته مخکې د رایو په اتفاق سره تصویب کړه. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دیمستورو وویل که په سوریه کې د جګړو د درولو موافقه بریالی سي، بل اونۍ به د سوریې په جګړه کې د ښکېلو لوریو ترمنځ د سولې مذاکرې پیل سي. د سوریې کورنۍ جګړه 50 کلونو ته رسیږي چې په نتیجه کې یې څه باندې 2.5 لک کسان وژل سوي، 1 میلیون ټپیان سوي او شاوخوا 11 میلیونه نور بې کوره سوي دي.
دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. مخکې له دې چې مایکروفون ستاسو خبرونه ته ورشو، په هغه کې د سولې د راتلونکي په اړه ستاسو نظرونه واورو. یو وار بیا له اجمل تورمان څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
دفاع وزارت وی په کابل او د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما په کونړ کې پرونی ځانوژن کې عملی واغندلې. د پرون په کابل کې دفاع وزارت نږدې ځانوژن کې بری 12 کسانو وشل او 93 ټپیان کړ. تر دې معاملې 4 ساعت مخکې په کونړ کې ځانوژن کې بری 200 چې 11 ملکیان وشل او تر 150 زیات نور ټپیان کړل. افغان حکومت وایي د سولې او پخلاین د بریا لپاره ټینګه اراده لري. دا څرګندونه په داسې حال کې چې ټاکل شوی روانونه د سولې مخامخ خبرې پیل شي. د هلمند پوځي چارواکي وایي د ملکت لخکرګا کجکی سړک د تصویر لپاره د لارې په اوږدو کې ګڼ افغان پوځیان ځای پر ځای شوي دي. د پاکستان پوځ وایي په قبایلي سیمه کې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد مکنی او هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې 40 وسلوال وژل شوي دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د اصلاح غوښتونکو متحدانو تر محافظه کارانو کاندیدانو زیاتې رایې ګټلې دي. ښاغلی روحانی د پارلمان او خبرګانو شورا د وروستیو انتخاباتو د تازه نتیجو پر اساس دا خبره کړې ده.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو زادی شنیدین. ساعت 8:32 دقیقه به وقت کابل شد. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما که به میزبانی من جاوید نعیمی، اجمل انت و همکاری تکنیکی حاسف حبیبی تا ساعت 9:30 ادامه خواهد یافت. اخیراً تلاش های صلح در افغانستان برای کشاندن طالبان مخالفین مسئله دولت به میز مذاکرات افزایش یافته. گفته می شود که این تلاش ها با نشست های چهار جانبه ای که میان مقام های افغان، پاکستانی، امریکایی و چینایی صورت گرفته، تا حالا با وجود که دستاورد نداشته اما باز هم نشست ها ادامه یافته است. قرار است در امین هفته نیز، یعنی در اوایل ماه مارچ، دوباره نشست در مورد تلاش های صلح افغانستان برگزار شود. نظر شما چی است؟ چقدر خوشبین هستین به این مذاکرات؟ آیا بالاخره این نشست ها به صلح در افغانستان خواهد انجامید؟ برنامه امروز میکروفون شما را به امی اختصاص دادیم که تا حدود یک ساعت دیگر ادامه خواهد یافت.
لکه څنګه چې جاوید نعیمی وویل، دوستانو، په دې وروستیو کې د سولې هڅې په افغانستان کې د بیلابیلو لوریو تیزی شوي دي. تاسو څه فکر کوئ چې څومره شرایط سولې ته برابر ویني؟ او څومره هیله لري چې په افغانستان کې به وروستۍ هلې ځلې په سولې تمام شي. تاسو کولی شئ چې موږ ته په هغه شمیرو باندې چې څو شپې وروسته به یې زما همکار درته اعلان کړي ټلیفون وکړي، زنګ ووهئ. همدارنګه د سکایپ له لارې هم کولی شئ چې له موږ سره وصل شي. رادیو دات ازادي زموږ د سکایپ نوم دی چې کولی شئ په سکایپ کې پیدا کړئ او را سره خبرې وکړي او خپل نظرونه را سره په موضوع شریک.
برای شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755 0799-203-540 و 0700-822-755 اگر به اینترنت دسترسی دارین، آدرس اینترنتی ما است radio.azadi و اگر سیم کارت افغان بی سیم دارین میتونین پیام های کوتاه برای ما بفرستین. در مورد موضوع برنامه به شماره 818 که حتما با او بلد هستین. یک شنونده داریم روی خط تلفن، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم جناب نعیم سپتا و آن سپتا و طول محترم و وریدون کتا. سلام و احترامات وران دیکم رسیدیم دو پروان
میروانیس
میروانیو که استلیم و شیخ پروانی تا سهرم و پخیر روسا
عاقبت بخیر. سپ آن سپ گوه زی بس یه موضوع در صلح پر ارتباط باندی در خیر طول در افغانستان پر احبران آشام و گوری کچیر در افغانستان معزله در خپل خپل منزی موضوع ده. آیا تی افغانستان رهبر زان مونی رهبر میدی سنگ کولای نیسی در افغانستان خپل منزی مشکلات هستی او کبیرونی موضوع سیگی ولی او یو در افغانستان در صلح موضوع پر ارتباط باندی زلاش لرن نظر کم نن در افغانستان معذره در دغه کسانان چی گوست پنامه در طالبان و قیون قیده کچیره در افغانستان علماء شورا علماء شورا در صلح در خلق آره چی دعوه کن کوله نیشی پسه دلیل سرا ایلاتی در ده یا ایلات در چی فیلان پر نظام که پول بیادونه چی در نظام ده آقا کسانان که وقتی ها در کمیساوکی نداری آقا تا روزل سوی دی آقا تا لیگل سوی دی آقا تا قلبید دی سوی ده نو ایلات یاو دا خبره ده بلا خبر دا چه نم دا خبره دا افغانستان نظام خپل واک نده کچیره دا خپل واک وشیگی او صلاحات دا خپل پلاس که وشیگی گورا دا اولاد من حیث دا پلار حیثیت لری وقتی چه پلار دا خپل زوی
مننه مننه رسولی صاحب کله مننه مننه خودل ته موضوع داده چې مقابل لورې هم سولې ته تمایل نه خي. دولتي چارواکي وایي چې دوی وخت په وخت هڅه کړي دي دوی مخالفین دي پردیو له خوانه تمویلېږي. افغان چارواکي وخت په وخت دا کوي چې په هیواد کې جګړه و نیابتي جګړه ده. پر صورت تاسو پیغام خپور شو مننه درنه کوو. بل اوریدونکو ته ورزو.
بله 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 بفرمایید. تماس از این شنونده ما قطع شد. یک شنونده دیگه هستن روی خط تلفن، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
جناب نعیم سلطان و محترم عزیز ملام سلطان و عزیز رادیو کن محترم آزیزون گوتا سلام و احترامات رو اندی کوا.
و علیکم سلام سعد بخیر سلیمشی
سلام تخروس متاسفانه جنابی ان صاحب دا د صلح لپاره خو ډیره هڅه کیږي خو متاسفانه تر دې نه افغانان و غاملي نتیجه ولا نیول نو دا د دې نه خدا چې متاسفانه هغه څه چې د صلح لپاره اخیلې کسان دی هغه نه واري چې د افغانستان کې صلح راځي تاسو وګورئ لمره قدم چې پاکستان نه واري چې خپل اړتیا لري تر څو چې پاکستان اهداف تر دې نه وي زموږ په نظر باندې پاکستان هغه صادقانه همکاري ته یو ډول شکمن یو مګر چې هغه ځان وړاندیز لري په دې اساس دغه بیا د افغانستان په کورنۍ چارو کې لازوانه کوي او طالبان هم متاسفانه د خپلواک نه دي څنګه چې سیاسي فشار لاندې دي طالبان خپلواک وي دغه بیا د کالو کې د دې خامخا صحیح طلبات امدګي خود لري وي متاسفانه دی او د بل خو اړه اکمالي کې اواز کوي متاسفانه د مشکلات نه ډېر دي خو باید هر کله چې ما په نظر باندې ټول حل ممکن دا چې په ایمانداري سره او په اخلاص سره عامه منفعت ګټه پاکستان کدا ټول کسان باید رښتینی درې سره صلح یو کې نظام په نظر باندې هغه عملي نتیجې به افغانان کې وړي دي په دې کې چې دغه یو طرفه د افغانستان کې راشي تر څو دغه بدبختۍ او دغه مشکلات نور پای ته ورسېږي ځکه چې نور افغانان د دغه حالاتو کم نه لري او ډېرو کلې د جنګ حل لاره نه ده. دا موږ نه پوهېږو چې ولې دا خلک دغه صلح ترجیح نه ورکوي لاره بریدت
صلح ترجیح ورکړي، انسانیت صلح ترجیح ورکړي، بې ځانه تلې ورکړي. کم خواقی موږ دغه جنگ تر لاسه کړل، تر دې چې تاسو وګورئ دې د قاتلو کتان نه د انسانانو وژل، سړکونه خراب شي، مکتبونه خراب شي. نه پوهېږم چې ولې د خلکو ناپوهي د جاهلیت دغه باعث ګرځېدل دي چې دغه صلح خبرې په داخله غالب کړي.
تشکر، سلامت باشین. واقعا نن صاحب ببینین شما که دیروز دو حمله هم در کابل و کنر شد که حدود 25 کشته و ده ها زخمی هم بر جا گذاشت و در عین حال حکومت افغانستان گفته با گروه هایی که دستانشان به خون مردم بیگناه آلوده است گفتگوهای صلح هم صورت نمیگیره.
نن سهر دی موگی و اوریدون که یو اسمس رستوله و چی موگ سهرانه نیم ساعت خبری مجله که ده صلح پرداخت پور که دی اوریدون که خبر دا و چی جنگ دی افغانانو تر منځ دی، تر ډیره حده پوری دواړو لورو ته افغانان وژل کیږي او خپل عام خلک هم کولای شي چې په سوله کې یا د سولې پراوستو کې رول ولوبوي. په دې موضوع باندې هم کاوریدونکي څه نظر لري چې خپل خلک څه کولای شي؟ عموما په چارواکو یا په دواړو لورو کې انتقادونه کوو، خپل عام ولس چې د جګړې قرباني دی د سولې په ټینګښت کې څه کولای شي او څنګه کولای شي په خپلو منطقو کې د ښوونځیو، کلینیکونو، روغتونونو په پرانیستو سره بیرته هوسا او ارامه ژوند ولري او د دواړو لورو ترمنځ د سولې ټینګېدو هڅه وکړي.
یک شنونده دیگه هم داریم روی خط تلفن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
صاحب سلام پر تاسو باندې. صادق تکین د کندهار د میکروفون زموږ خبرونه کې اجمل انتشار په خیر راځي.
ډیر زیاته مننه کوم. کورم ودان ستړي مو شیخ خبرونه ته تاسو
مهرباني فشار ورسی.
مهرباني.
افغانستان کې ستونزې مشکلات سره او هر افغان څخه نن موږ ژغه خو یا دې سره خبرې کوو. دوی په افغانستان کې د یو ثبات او تلپاتې سولې غوښتونکي دي. افغانستان هغه هیواد دی چې نن هم موجوده ستونزې دي. مګر په دې وروستیو کې د ملي یووالي د نظام سره سم د افغان ولسمشر پیاوړې اراده انشاءالله تعالی امیدواري چې افغانستان ولسونو ته ورکوي انشاءالله تعالی یو ورځ نه یو ورځ په افغانستان کې ثبات، یو ورځ نه یو ورځ په افغانستان کې تامین صلح راځي. په افغانستان کې د وروستیو څلور اړخیزو ناست او د امریکا او چین موجودیت په دغه مهم پروګرام کې په ملي مسایلو کې زما پر نظر د پاکستان لپاره به یو وروستی چانس وي. که تاسو فکر کړی دی افغان ولسمشر په څو ځله باندې دا وویل چې د پاکستان لپاره موږ نړیواله سطح باندې سولې اواز پورته کړی دی او موږ د سولې غوښتونکي شوي یو، دوی دپاره به داسې وروستی چانس وي چې دوی څه کوي. نو په دې اساس باندې آند صاحب، افغانستان که اوسني موجودات اوس ښکېل دی په افغانستان کې ستونزې شته، هسې فکر اشاره وکړه چې ولسونه ولسونه دي چې یو نظام د دوی د رایې څخه منځته راځي او دا ولسونه دي چې خلک کولای شي چې د نظام د اصلاحاتو دپاره دوی په خپل غږ راپورته کړي. وګورئ د افغانستان د اساسي قانون 43 ماده واضح افغانانو ته وایي چې هر فرد د افغاني ټولنې هر فرد دا حق لري چې خپل اواز، تصویر د خپل غږیز یا نورو لارو څخه تر رسنیو پورې راورسوي او هغه د حکومت شو پاتې د کوم په ځای کې ستوري ستاسو څنګه چې څنګه ښه راځي نو کړي هغه څنګه چې زموږ مې درنه د ټولنیزو ستونزو څخه ورسته ښایي نه قانون ورسېږي چې شاو ته اتمام نه ورته چې خبر راغو خو پاک یوالي نن چې د څه په مقابل کې زموږ تاسو اتحاد او اتفاق ژورنالیستان په خپل مسله کې راکاس چې خپل وسیله سره کې زموږ افغان یو ځوان په تاسو سره په اړه کوم افغانستان به د ټولو موجوده ستونزو څخه نجات پیدا کړي.
سلامت باشین. میربونی صاحب، پیام های زیاد هم داریم. از ولسوالی المار ولایت فاریاب محمد ادریس سرور نوشته کرده که چند سال میشه صدای صلح بلند شده، گفتن به گمان من هیچ نتیجه نخواهد داشت چون گفتن از یک سو جنگ ادامه داره و یک سو صدای صلح شنیده میشه. حمدالله منلی از هرات نوشته کرده که صلح با طالبان که جنگ را در افغانستان شعله‌ورتر میسازند و همچنان با پاکستان و کشورهای منطقه گفتن اونا را به صلح حاضر ساخته نمیتونن. تشکر از این شنونده ها، پیام ها زیاد هستن. اما بریم به شنونده ایمو که در خط تلفن منتظر مانند. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی.
حال دارم؟
بله بله.
من متکر دوره چه دقه امریکا با حال که دشکست نده ایچه و سولی تا مراجعه وکړه. یو دام پوښتنه ده، همدغه نظر دی، یو همدا دی چې دولت ته یو په یو خو په لاس کې سلا ده او په بل لاس کې دا سوله ده، دا څنګه سوله کېدلی؟ وسلام.
مهرباني تلیفون دې قطع شو نو پوښتنه له چا نه کوي. موږ به په دې اړه باندې د دولت استازی نه لرو. په ګڼو خپرونو کې موږ دولتي استازی په دې اړه غږیږي. دولتي استازی وایي چې د هغه خلکو په وړاندې چې سولې ته غاړه ږدي د سولې سره یو ځای کیږي. دوی په بېلابېلو ولایتونو کې دفترونه لري او ویل چې هغوی ته یې غېږه پرانیستې ده. پاتې شوه د وسلوالې مبارزې خبرانو په وروستیو کې د یوناما یو خپور شوي ریپورټ. دواړه لوري په افغانستان کې ښکیل لوري د جګړو پر مهال د عامو خلکو په وژنه تورن کړي دي. هم حکومتي لوری او هم وسلوال طالبان چې د وسلوالو طالبانو برخه پکې زیاته ښودل شوې ده. پرون په کونړ او کابل کې په بریدونو کې تقریبا په لسګونو کسان چې یو شمېر ولسی خلک وژل شوي دي. د جګړې ډیر تلفات ولسی خلک دي. هغه که د دواړو لورو ترمنځ جګړه دي، هغه کاوایي بمباري دي، چاودنې دي، تر ډېره پورې ولسی خلک پکې زیانمن کیږي په پوځي عملیاتو کې. نو ولسونه څه کولی شي چې سوله راولي او خلک د سولې په اړه څومره هیله من دي؟ په دې موضوع موږ د اوریدونکو غږونه اخلو.
بله حتما در مورد موضوع برنامه ما بر ما نظر بتین، چون در برنامه های روز یکشنبه میکروفون شما ما همواره نظریات شما را میگیریم و میخواییم تا ای را پخش کنیم سایر شنونده های ما آگاه شوند. و همچنان لطفا پیش از اینکه زنگ بزنین و تماس بگیرین یا پیام بفرستین بر ما، اندکه در مورد موضوع برنامه فکر کنین و بعد از اون میشه که بر ما زنگ بزنین و تماس بگیرین. مهربانی صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله سلام علیکم.
سلام صبح مهربانی.
صدای شما از کابل به تماس میگیرم.
بفرمایید صبح.
یعنی چون هست به نظر ما که یک چیز خیالی
خب
این وجود نداره. ما با دلیل های بسیار منطقی به شما میگم.
بله صبح.
اول رهبر طالب 4 دانه یا 5 دانه یا 6 دانه است. یه منی آور بیده داخل پارلمان یا وزارت دادی یا وکالت دادی هستی. این اقلا یک لک افراد داره که کل جنایتکار است. از چار گوشه جهان مثل ناتو واری جمع شده. با همی افراد از ایچی میتونن این را میبرن گوانتانامو یا به پاکستان نجنگانن. پاکستان که این قدر داخل شهر خود شده نجنگانن که اون خوب مان دیگه. اون خوب از تاجیکستان است، از ازبکستان است، مثلا نظر گوشه دنیاست. با اینا چی کار میکنن؟ پس اگه با اینا میجنگه کدام صلح؟ که این بینمی منطقه افغانستان میجنگه دوباره، در این قبایل میجنگه دوباره. این یکی. دوم دیگه اینا که هر کدامه که بکشی هر طالبه او ادم بیرق خود شیر نمیشه. توتت و تک میگه او ادم بیرق شیر نمیشه. دو این کنترول آم خوده اگه امریکا بود، اگه پاکستان بود، با اینا از دست داده. چرا؟ او از تنها طالب افغانی بود و طالب پاکستانی بود. فعلا با اونا هزار گروه یک جای شده. با همی افراد از چی کار میکنه؟ اینا که با سواد نیست. وقتی طالب که تو بگوی اینا داخل پارلمان بیسی که افراد خود از دست داد، مثلا وزارت دفاع میشه یک نفر خود از دست داد و بیر دفاع به یک فرد کردیر میشه. اینا با همی افراد از چی کار میکنه؟ مشکل نمیده از امریکا نمیخواید اینا ایسا در بند کنه در قبایل جنگ شروع کنه. وقتی اگر در قبایل جنگ شروع کرد خدای ناتو بسته شد. از این سیکوری مره شروع نمیشه. از این سیکوری خود به خود رای شده بسته کرد. او این با همی افراد از این یاد کار میکنه. سوال ما از اینمی نمار ما بود که اینجا شما کدام نظر
دارد. تشکر، سلامت باشن سب میروانی لطف کردیم. یک شنونده دیگه هستن، بفرمایید سب. رادیو آزادی است، بعد از او برخی پیام ها.
سلام علیکم.
سلام سب میروانی کنین.
تشکر، تشکر از شما، از برنامه سازیوایتان. شبیر احمد است از کامل.
بفرمایید سب.
بخیر باشی. یک شاعر مشهور میگه که اگر از جانب معشوقه نباشد کششی، کوششی عاشق بیچاره به جایی نرسد. شک نیست که دوستا بار دیگه بزنند. ما هم بار سوابی بار آخرین بار کپه میزنیم که دیگه همو اگر زمانی که یک هنرمند به وجود نگه در زمانی که به صاحب جانه مقابل به صله گفتن نداده هیچ امکانش نیست که صله به وجود بیه. همه تلاشا بیود است ایسار و گذاب و از همه بیتر وقت زایه کردن انتظار بودن مردم افغانستان. همه ایش بیجای است. دوستای ما بزرگایی که در رخص کار هستند بسیار کوشش کردن که اول اما جانو مقابل هست. یعنی باور بکنیم که بار بار ما که دوستایم کشتیم همین نظر ما می بوده که دیگه اگر او طرف هم
خبر داشته باشه که هر روزی که دیگر نیروهای امنیتی ما در جای عملیات میکنن و حکومت دیگر سری ترسانه ها ایران میکنن که فنجان رسانه بکشتین، قسم به خدا از ما بسیار متاثر میشن، بسیار جگرخون میشن. من اینکه بسیار مردم افغانستان متاثر میشن که اون بچه افغان است که شهید میشه، کشته باور میکنه شهید میشه یا کشته میشه یا خونش ضایع میشه، و مادر را و پدر را و مرز را به جای اینانی کشت کشتار بسیار کشت کردن که اینانی پر گذاف هست. شما ببینید که در جنگ چقدر مصرف میشه، یگانه چیزی که پل مصرف میکنه طلو مصرف میکنه جنگ است. جنگ طلا مصرف داره، بجای پیسه مصرف کردن، بجای تیر مصرف کردن، بجای گاز مصرف کردن، جنگ طلا مصرف داره یا دلار مصرف داره. اینانی ملاد گزاف بجای که در جنگ مصرف کردن کوشش بکنن که نیم ازیره، چارک ازیره، دفت ازیره در سلاح مصرف کنن، دوستاری از بزرگاری است. اگر بخواهند که این سلاح وجود بیار برای مطرف سلاح جان مقابله به سلاح آماره بسازن، خودشان به سلاح آماره شدن. قسم خدا است اگر اینا که زمانه میگم منظور از حکومت است، اگر حکومت بخواهد سلاح بکنند فرد و سلاح است. اگر حکومت فردن دارای حکومت امو دانشان بزرگ اسلامی هست که دیگر خدا عزت او ملکی را میگیره که دیگر زعیمش یک آدم بسیار ذلیل میباشه. خدا هم عزت ما را گرفته که زعیمای ما تاله ما شوم شده و پیشنه ما بوم شده، نمیتونه که عده حتی اما جانم مقابله در طول 13 سال یا 10 سالی که این مسائل سلح روی کار است جانم مقابله آماده به سلح بسازن بسیار شرم‌آور است، بسیار خجالت آور است. دنیا را ببینی که به حساب 100 دشمن خدا با 1000 با 1000 مذهب و دین دینای مزخرفات دشمن خدا آماده بسازه که سلح بکنن. ما که یک دین داریم، یک مذهب داریم، یک خدا را پرستش میکنیم، همه ایم لا اله الا الله محمد رسول الله میگیم، جان مقابل هم میگه شهید، ما هم میگیم شهید میشیم. هیچ شک نیست، شرم آور است که هر روز با 500 نفر جان مقابل که طالب است کشتار میکشیمش و این طرف سلام آماده سلام بدانیم برای خدا و جان کشتار بگویم ما این قدر طالب را سلام آماده کردیم. هر روز یا میگن 100 نفر طالب ما کشتیم. اگر ما آمار از این دقیق شمار بکنیم، امروز اگر حساب بکنیم در طول 14 سال 50 نفر طالب کشته شده. در پاپی شما حساب داره که چقدر طالب کشته شده. یک طرف دروغ میگن، اگر باز نه کشتیم یا کشتار میکنن چه کشتار ما آمار است کی را میکشی برای پشتون میکشی، از وقت میکشی، از آرده میکشی، بالاخره یک افغان یک مسلمان بیم به جای کشت کشتار کوشش میکنیم و سلام آده بسازیم تا باشه که کار تلاش ما به جا بیفته و دیگه مشکل ما حل شد. تشکر از شما.
تشکر از شما شنونده عزیز. یک شنونده دیگه هم هستن انسب
مهربانی اوکی تو کول لکم زی خبر کوی.
بلی سلام علیکم.
و علیکم سلام.
فرهاد صدیقی از لوگر صحبت میکنم.
بفرمایید صدیقی صاحب.
ما میخواستم بگویم شاعر میفرماید این آتش که برخواست از چپ و راست، از ماه که در ماست، هر کاری که رسول چهار دقیقه از گرفته این کشور خارجی این شهروند خارجی را انجام نداده، سه مردم افغانستان بده به دست به انتحار زده، دست به انفجار زده، پل ویران کرده، پلچک ویران کرده، خودشان فابریکا رو ویران کرده. برای زن من بهتره بیستن بعضی تصوری توجیه کنه قتل و انتحار انفجار کنی ره که خوب فساد وجود داره در حکومت پس اهل کار سپرده نمیشه. برای زن من این فساد وجود داشتن در حکومت پس اهل کار بودن این توجیه نمیتونه که ما باید انتحار انفجار توجیه بکنیم. برای زن من ببینید خوب پروژه هایی که در قالب گروه های سودستی داره تطبیق میشه در لغاستازی این در آغاز پروژه های سیاسی میباشه و خواهد تدیش یک پروژه سیاسی هست این طرح میشه و این که در سطح پایین میرسه در سربازان آبیز میرسه یک طرح این وزبی داده میشه. برای زن من بهتر این است که ما در شرایط زمانی که بحث ساز مرسه میشه شرایط داخلی و خارجی خیلی مرسه میشه در بحث خود در این داخلی مردم افغانستان چیکار کنه؟ سیاسیون افغانستان سازمانهای بزرگ سیاسی افغانستان چیکار کردن؟ مثلا این بحث خیلی مهمه. در بحث خارجی هم قدر ما مستقلا نیستیم، ما خلاصتمند هم نیستیم که کار بزرگ میکردیم در مقابل کشورهای قدرتمند مانند آمریکا و بریتانیا و چین و
پاکستان.
دیدین بعضی دوستان
بله سب
مننه
صدیقی سب متاسفانه که در لحظات اخیر تماس شما قطع وصل شد و کدام مشکلات من در خط تلفن بود؟
یو ملگره پا سکایپ که لرو دی سکایپ لاری تماس نیوله دی میربانی و که چو که لکم زی خبری کوی؟
بفرمایید.
السلام علیکم سروان صاحب، سهر بخیر. عبدالله علی کابل څخه
تاسو ته سلام. سلام با شما مهربانی.
سلامات اوسئ، ډیره زیاته مننه. خبرونه تستړی مشي موږ د سولې په موضوع غږیږو او د سولې د راتلونکي په اړه تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانې هلې ځلې د څلور اړخیزې غونډې همدارنګه د افغانستان او پاکستان د چارواکو وروستۍ څرګندونې تاسو څه ډول ګڼئ چې څومره هیله منې چې په افغانستان کې به د ښکېلو لورو ترمنځ سوله راشي؟
سروان صاحب، هر هغه ګام چې د صلح په خاطر اخیستل کېږي واقعا یو نیک ګام ده، او خدای دې وکړي چې دغه 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 کوششونه بالاخره د جنګ ځپلي افغانستان ته صلح او امنیت راولي. مګر زه غواړم چې د صلح د رټینګېدو په خاطر باندې دوه عمده عواملو ته اشاره وکړم. یو داخلي عوامل دي چې متاسفانه په افغانستان کې فساد چې د ټولو مشکلاتو مور ده، ریشه ده، چې دا د بیکاریو، د بدبختیو، د حکومتداری نشتون، دغه مسائل بالاخره ډیر خلک هڅولی دي چې د مخالفینو په لیکو کې ودرېږي او د ډیرو ناچیزو مادي ګټو په خاطر باندې خپل هیواد او خپل افغانستان ران کړي او خپل خلک ووژني. یو نورې خارجي عوامل دي. زه تر هغه پورې چې د افغانستان د حکومت په پالیسۍ کې داسې ژور بدلون را نشي چې د همسایګانو او د دنیا د قدرتونو منافع د افغانستان په صلح کې ونه نغښتل سي، هیڅکله په افغانستان کې صلح نه ساتي. متاسفانه شرایط داسې عیار سوي دي چې په افغانستان کې جنگ.
ښاغلی عبدالله، تاسو د افغان دولت خبره وکړه چې په دولت کې فساد ګوره. جګړه عموما دوه لوري لري. افغان دولت په تیرو دولسو دیارلسو کلونو کې دا پالیسي په څرګنده وایي چې دوی د هر هغه چا سره چې په افغانستان کې په جګړه کې ښکیل دي خبرو ته چمتو دي. په دې برخه کې دوی هلې ځلې هم کړي دي. مقابل لوری چې تر اوسه پورې وخت په وخت د سولې خبرې رد کړي دي، آیا تاسو د هغوی ونډه د افغانستان د سولې په ځنډېدو کې همدومره نه بولئ لکه څومره چې د حکومت ملامتي ده؟ یعنی دوه د جګړې دوه لوري دي، دواړه باید د سولې هڅه وکړي. که یوازې فکر کوي د دولت پالیسۍ د دې سبب شوي دي چې افغانستان کې جګړه دوام وکړي.
په افغانستان کې د افغانستان د حاکمیت او د افغانستان د حکومت داعیه د افغانستان له حکومت سره ده، نو ډېر مسؤلیت د افغانستان حکومت ته متوجه کېږي. که چیرې تاسو وګورئ سروان صاحب، د افغانستان په داخلو کې د افغانستان د مخالفینو په لیکو کې داسې خلک وجود لري چې هغوی بیکاره دي. بالاخره دغه ناچیز مادي ګټې لس زره کلداري، پنځه زره کلداري، شل زره کلداري په مقابل کې هغوی خپل وطن ورانوي په دې خاطر چې هغوی عواید نه لري. دا یوه ډېره لویه ستونزه ده. که چیرې افغانستان حکومت وکوي سي خارجي سرمایه‌ګذاري جلب کړي او سترې زیربنایي پروژې شروع کړي چې په هغه کې خلک په کار باندې بوخت سي، نو دغه مشکل که مکمل حل نسی تر 80% پورې دا مشکل حلیږي. ضمناً بله خبره دا ده سروان صاحب، چې تر هغه پورې چې زمونږ حکومت داسې ژور پالیسي اختیار نه کړي تر څو چې د افغانستان صلح، د افغانستان کې امنیت، د منطقې او د سیمې لپاره ګټور ونه وسي، تر هغه پورې دلته صلح نسی راتلی. یعنی په دې مفهوم چې
ډېره زیاته مننه کوو نور اوریدونکو ته. ورزو
سلامت باشین و انصیب. خیلی پیام های زیاد هم داریم. حمیدالله صافی از ولایت لغمان نوشته کرده که گفته آیا با موجودیت حکومت دو سره گفتن صلح واقعی آمده میتونه، در حالی که تیم های دولت در بین خود نمی سازن. اما شعیب یک شنونده ما از کابل در پیام خود نوشته کرده که اگر در صورتی که گفتن طالبان و سایر گروه های شورشی نمی خواهند صلح بکنند، در اینجا تقصیر دولت چی است و همیشه هم دولت نباید مورد انتقاد قرار بگیره، چون گفتند که دولت در سطح خود تلاش های خود را میکنه. بیشتر مشکل با پاکستان و طالبان هست. گلمیران عثمانخیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که آغازگر جنگ 14 های افغانستان هم دقیقاً برخی کشورهایی بودند. اگر پاکستان آمریکا بخواهند گفتند صلح تامین شده میتونه، اما به باور از شنونده ما که این داستان باید تمام شده باشه، زیرا اوضاع امنیتی جهان هر روز خرابتر میشه. بریم حالا باشه نمونده ها انصب.
یو بل اوریدون که تورزو ده تلفن پا تماس که رسرده مربانی و که چو که لکم زی خبری که وی خبرونه تستلی مشهید سولی پا موضوع گیگو نظر مراتو وی.
مهربانی سید.
هلو،
تماس از اینا قطع شد. یک شنونده رو میتونیم بگیریم و بعد از او وقت نشر خبرها میرسه.
مکستاسو غگورو مهربانی اوکی؟
شنونده عزیز بفرمایید.
جانرکم در سخب خبرو
خبرونه تستړی مشی سهار دې په خیر. موږ په افغانستان کې د سول لپاره په روانو هلو زلو خبرې کوو او غواړو له تاسو دا واورو چې څومره هیله من یې چې دغه هلو زلې به په افغانستان کې د سولې په ټینګښت تمام شي.
اول په ټول د مخه تاسو او مینه صاحب او سروان صاحب او نور کاکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني صاحب سلام.
کوم چې امیدوار خو يم په دې چې سولې څخه بلې نه شي اخر هدف پاکستان یا مسئولیت ادا کوي یا نور مملکتونه هیڅ مملکت زموږ لپاره مسئولیت نه لري په نسبي تور لکه خپل دا خبره باید په دې باندې ځان نو کوچ کپای په کول مړ دوستو پریدو که امریکان نه کول که هندستان نه کول یا بل هم سایه مملکت په جیب باندې متهمونه مړ په جیب باندې خلک پاکو دا موږ د فارق کیفیت نه کوي. موږ په خپل 100% په افغانان هڅوي هر کوم نژاد او هر څوک ته سمت کې قرار لري او ټول مسولیت لري په دې کې باید هر څونه مایوسي ونه کې تر هر وخت که طالبان یا یو جانب فرض کړئ یادو به نه هر جانب کا وجه سول ته تمایل ونه لري هغه بل مسولیت لري چې دا کوشش وکړي دا شی یو خبره ده ملتي شکر دی الله تعالی جل شانه په هان مشران افغانستان یو غدي خاور د لوی سیاست مداران په هر زمانه کې لري دا شی نه دی ټول په فساد کې دی او څوک خو ډیر کسان دا چې مونږ اهل کسان سره علما سره سیاست مداران سره او